Radio.
شنبه د غوی اته وشتمه د می اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني سپد 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سموش خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په هلمند کې د هوایي بمباری په ترڅ کې د یو شمېر افغان پولیسو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او د دې پېښې د جزئیاتو په اړه یې یو شمېر معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. زلمی خلیل زاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو اعتصاب کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی دی چې د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره شي. شاغری خلیل زاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په روسیو کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خلیل زاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیل زاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل شپږمه نیټه د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو ترسره کېدل به په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزې روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوښتو مالي زیانونو په اړه وویل. دی وایي دا د بنجاره موادو د تاجرانو مارکیټ و. هغوی به دقیقا د ور رسېدلې مالي تاوان معلومات راکړي، خو موږ داسې اټکل کوو چې تر یو میلیون ډالرو پورې مالي زیان اوښتی. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو دوی څېړنې کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی چې ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل. د بندیانو اعتصاب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی دی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په پکنګ ته ورسید. ظریف هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره وکتل. په منځني ختیځ کې ناکراری د زیاتېدو په حال کې ده. د امریکا متحده ایالاتونو تهران ته د بالستیک میزایلو د پروګرام او په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ له امله ګواښونه زیات کړي دي. د امریکا یو ستره جنګي بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د عربو په خلیج کې ولاړه ده. په دې بیړۍ کې جنګي الوتکې بار دي او داسې نورې بیړۍ یې بدرګه کوي چې له سمندره وچې ته کروز میزایل ویشتلی شي. تهران د امریکا دا تور رد کړی چې په منځني ختیځ کې امنیت ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. تهران پر امریکا تور پوری کړی دی چې په سیمه کې په غیر ضروري ډول کړکۍ زیاتوي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. نیکولاس مادورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکیچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. پر نیکولاس مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. دا خبرونه دا سجی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې د هلمند په څیر پیښه باید بیا رامنځته نه شي او دا څرګند شي چې دا پیښه ولې رامنځته شوې ده. لشکرګاه ته څیرمه وړ مشپه په هوایي بمباري کې ویل کېږي چې 14 افغان پولیس وشل شوي دي. دا سجی رډو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په دې ارتباط د هلمند ولایتي شورا د مشر څرګندونې هم در سره شریک کړو.
دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان چې په نښه کېږي نو دا خواشینوونکې خبره ده.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف بیا ټینګار کړی دی چې انتخابات باید اوس ترسره نه شي او سولې ته لومړی توپ ورکړل شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره شوې ده او د دې خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خوند مې ماسل و زه نه هم کوم بیا پس د څو کاله زه لاړم خپل مکتب مې خلاص کړ.
په هلمند کې له ادعا سره سم د هوایي برید پر مهال د 14 افغان پولیسو تر وشل کېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان موضوع روښانه کړې ده چې څرنګه رامنځته شوې ده. دیو باتلر وایي چې دا مهمه ده چې دا وڅېړل شي چې ولې داسې تېروتنه شوې ده. د امریکایي ځواکونو د ویان څرګندونې او لشکرګاه ته څیرمه د وړمې شپې د رامنځته شوې پیښې جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د هلمند د ولایتي شورا مشر وایي چې زیات هلمندیان په هغه ولایت کې په وروستۍ هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وژل کېدو او زخمي کېدو خوابدي دي. عطاوله افغان پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د هلمند خلک د درغم په جګړو کې شهیدلي څو څوري او دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نښه کېږي نو دا خواشینوونکې خبره ده. نو دا د انګېزې وړ ده نن چې موږ ټوله ورځ د سیمې د خلکو سره لیدل واکیم. د سیمې خلک قومي مشران دیني علما ځوانان روحانیان روشنفکران خوابدي او مایوسه دي.
د پنځم په مخسن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د هلمند مرکز لشکرګات نږدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي رادیو ته ویل چې ولس پولیس وژل سوي او څوار لسنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواو وایند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې په دې حمله کې د وسوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوی خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگتن پوسټ په استولي بیان کې لیکلي افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ لمخې کار کوي. امریکایي قواو ته ډاډ ورکړ سوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نسته خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوې تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای دښمن د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره معلومات شریکیږي او د هماهنګۍ له مخې داسې حمله کیږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوء تفاهم شوی دی. فعلا د دې لپاره چې معلومه سي چې څومره هماهنګي شوي او چیرته تیروتنه شوي زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوث ناتر ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې له افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅې کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو ملاتړ ته اړتیا لري، خو کمزوري هماهنګي او داسې تېروتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف د سولې په برخه کې پر لا زیاتو هڅو ټینګار کړی دی. دا ائتلاف وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو تر ترسره کېدو مخکې باید لومړی په هیواد کې سوله ټینګه شي. د دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، تر سولې وړاندې د جمهوري ریاست انتخابات به په هیواد کې د کړکېچ باعث شي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف وایي د سولې لپاره روانې هڅې کافي نه دي، او د سولې د ژر ټینګښت لپاره باید ملي اجماع جوړه او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو مشورې هم واخیستل شي. د دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې باید په هیواد کې سوله راشي، او په دې برخه کې د هڅې لا زیاتې شي.
مکتب تتلی شو، مدرسې تتلی شو، خپل کور تتلی شو، نو په سله کې سمون خیر ده. بیا د انتخاباتو مسله کې به جګړې نه وي.
خو نوموړی ټینګار کوي چې که د سولې له ټینګښت مخکې انتخابات ترسره شي، په هیواد کې به کړکېچ زیات او خلک به له بېلابېلو ستونزو سره مخ شي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د سولې د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو د زمینې برابرولو لپاره په هیواد دننه او بهر هڅې روانې دي. افغان حکومت د خلکو د نظرونو د اخیستلو په هدف د روان نیل مریض میاشتې په 9 نیټه د 3200 کسانو په ګډون په کابل کې د 5 ورځو لپاره د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره کړه. د دغه ائتلاف غړي د سولې اړوند مسایلو کې د ګوندونو رول کمرنګ بولي، او مغوښتل د سولې د هڅو او سیاسي ګوندونو سره د مشورو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو بریالي نشو. خو تر دې وړاندې ولسمشر مانی ویلي وو چې ولسمشر د سولې په تړاو له ټولو اړخونو سره مشورې کړي، او حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره دې په دې هیواد کې سوله راشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د غوښتنه پر ځای بولي. له دغه ډلې ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر نه کوم چې انتخابات به د افغانستان د خلکو په پراخه ګډون سره دومره تضمین شي چې د دې نظام هغه مسؤلیت هم وساتي.
ښاغلی شفیق دا هم وایي چې حکومت باید د هیواد د بېلابېلو قشرونو په ځانګړې توګه د سیاسي ګوندونو مشورو ته غوږ ونیسي، ځکه دا مشورې ګټورې دي او کولای شي له حکومت سره هیواد ته د سولې د راتګ په برخه کې ښه مرسته وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د انټرنیټ لالارې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. په پاکستان کې د پاکستاني روپی ارزښت خورا ټیټ شوی دی. خورا ډیر ټیټ په دې معنا چې د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دا پیسې دومره ټیټ شوې ده د ډالر په وړاندې چې کله هم پخوا دومره نه و ټیټه شوې. یو ډالر پرون په نږدې 1.5 پاکستاني روپی تبادله شو. سره له دې چې د پاکستان روپی په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بیا هم په افغانستان کې یو شمېر کسان د افغاني پر ځای پاکستاني روپی کاروي. علت یې څه دی؟ خانجان علي کوزای وایي،
دولت پر پسې حتی جریمه کړه، دولت یې ووهل، پاندیان یې کړه، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی څرګندونې په دې اړه وړاندې په تفصیل په خبرونه کې درسره شریکو. د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې به د هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړي سنا اجاز وایي چې د مرګ ګواښونه ورته شوي دي، او د پولیسو ته هم شکایت کړی دی. پولیس په دې ارتباط څه وایي؟ دا هم په یوه راپور کې په تفصیل اوریدلی شي. زموږ خبرونه د سهار لو د ماشام تر بجو پورې په منځنۍ څپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولای شي. 9:45 دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
اکانومیست خبرونه پر جګړې او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ وځل خبري وسوي خو د افغانستان وضعیت لا خراب شوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او سشکل د امریکا ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړي دي. د اکانومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 3 کاله تیریږي خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده خو په ځینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکانومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي اشلی جکسن څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کیږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کیږي ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې بانفوذ خلک مځکې غصبوي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري خو په کارونو کې یې درغلۍ ډیر کم لیدل کیږي. فورن پالیسي خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د شمیرو لمخې دا ډول بریدونه وروسته له هغه چې په 2013 کال کې په پیساري ډول ډیر سول خو دروان کال د فبروري په وروستیو کې کموالی پکې راغی. سره له دې چې امریکا د هوایي بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دی ویلي خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حمله په ګڼمیشتو سیمو کې کیږي ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایي بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبله اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره شایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې شاید د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکامې ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهېږي ځکه داسې پرېکړه سوي چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارۍ کې پاتاسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په پاکستان کې د پاکستاني روپی ارزښت د جمعې په ورځ نور هم ټیټ شو. یو ډالر په نشته 1.5 روپی تبادله شو. د پاکستان په 2 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې 1 کال راهیسې په پرلهپسې ډول پیل شوی ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي د کلداري چلند نه بندې شي. احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي نظر اخیستی. ښاغلی الکوزي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه شکوي.
پدغه لوی پکتیا کې یو امدارنګ په لوی قندار او لوی مشتقي کې 50% تر 30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دے کار څوک دے هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50% تر 30% پورې کچته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې پرځان 100 میلیونه کالداری نه په 100 میلیونه کالداری کې 50 میلیونه کالداری دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې. ډېر کاروبار د پاکستان سره خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزای صاحب دا خو ډیره ساده محاسبه ده. زه په جب کې کلدارې لرم او ګورم چې د پاکستاني روپۍ ارزښت راټیټ شوی نور ذاتی نه کوم په غبانې معاملات زم ټول خپلې معاملې په افغاني باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلمه. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کې کپویږي چې تاوان کوي خو نه کوي دا کار. دولت پر پسې حتی جریمه کړ، دولت ته ووهل، پاندیان یې کړ، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دا وابستهتوب دی متاسفانه. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي، اما دا صحیح ده چې ستا تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مگر په افغانیو باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته دی، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مگر عملاً په وروستیو څو کلونو کې ثابته شوه چې افغانۍ تر پاکستانۍ روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او خو هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباتول دا نه دي چې مونږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بېرته راټولېږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي، اما دا نو صنعت اقتصاد ته ډېر زیات نقص رسوي او خلک هم ډېر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایطو ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپله کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنی ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي، او هم زمونږ لپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد لپاره هم ښه ده، اقتصادي رشد لپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنگي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي، چې د داوود خان او ظاهر خان یا تر شا د مجاهدینو د دولت نمخ کې په هیڅ صورت زمونږ مارکیټ د امتیازګانو مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حس باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلدار دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیم هم که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خانجان الکوزی وویل زموږ یو شمېر سوداګر پاکستاني روپۍ د افغانۍ پر ځای کاروي، خو دوی له بده مرغه په خپله ګټه نه پوهېږي او پر افغانۍ باور نه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښونه ورته کیږي. سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د ناڅرګندو کسانو له لورې ورته ویل شوي چې وبه وشل شي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې شکایت څېړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. فرشته جلال زی له نورو جزئیاتو سره.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه غړي سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي، او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چې هم ماته چا تماشا نه پوینټ کړی دی، نه مخکې لکه دړکې را کړې هم دي، نو هغه بیا به دا ته ویلي چې جون برې ختم شي که په مخامخ هم راغلی دي، نو لکه څه شی دړکې را کړې دي، نو دا راته تماشا رو چې تک راته پوینټ کا، او بیا د هغې سره بس مخ سړی ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري له میاشتې پیل شو، او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمېر نورو مشرانو په څیر سنا اعجاز مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ سوي، مختلف تورونه قرباني لګول سوي، او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوځ مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی، او په ځینې مواردو کې تور پرې پوري کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اعجاز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وار د ورته شوي تهدید په اړه پولیسو ته ورغلي، شکایت یې کړی او خپل شکایت لیک ثبت کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیک نه دی ثبت سوی. سنا اعجاز په دیرشو کلونو اوښتې ده. هغه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په دولتي تلویزیون کې له کاره وایستل شوه. د نېشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو له څانګې څنډې ته کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورنی غورځنګ بلې مشري وړانګې لونی ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سناتا ګواښ مکوي هشټاک چلیږي. سلهاو کسانو سنا اجازه ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی سلمی خلیل زادوی د سولې پروسې ته لومړی ټوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله پرون څلور تنه ټپیان شول او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی دی. د پروان د زندان یو شمیر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دوی وایي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیه او نورو شریکانو ژغ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه دفاع وکړي او کلک ګامونه پورته کړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا رامنځته کړي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
دومره ته وویل.
زما نوم لیلا صافی، مکتب بیا تر شپږم سم کې مکتب ستاره کې مې تحصیل کړی. پس د هغې دولسم مې آریانا کې ویلی، نهم سم کې چې واده مې کړی. په ډېر دا درې کاله مکتب مې په ډېر ستونزو ویلی. پس د هغې کله چې مور شلم د څو کاله په کور کې وم، په کور کې بهم خیاطي کوه، شعر و شاعري مې کوه. بیا پس د هغې ماجر شلو په دې جنګو کې لاړو مزار شریف کې. د یونیسف د خوا معلمه وم، د کودکستان د ماجرینو ته مې کومک کړی.
کله چې مو واده وکړو تاسو ویل نه هم ټولګي کې وو، هغه وخت کې تاسو وړه نه وای؟
داسې په جبري هم نه یم اول کړی، خو لږ خپل و نو واده م سره وکړه. چون خاوند مې ماسل و زه نه هم کې وم. بیا پس د څو کاله زه لاړم خپل مکتب مې خلاص کړ. بیا پس هغه
د خو سر په کورنۍ کې کوم ممانعت نه و؟
نه نه، خاوند مې مدیر دی اداري تبدیلی دی، هغه وخت ماسل و. ډیر یو ډیر خان فکر سړی ده.
تاسو بیا ورسته پانتون مو ویلې کوم نه
ویلې؟ دوه کاله مې در معلمین مزار شریف کې ویلې. په هغه ورځو کې چې زمونږ اسنادونه ورکو، بیا دا طالبان راغلل. طالبان راغلل جنگونه شو. بیا زمونږ اسنادونه په مزار شریف هغه کې و، په ولایت کې و. زمونږ عکسونه هغه بخي برال جوړ و چې مونږ تیرا کې. کله چې طالبان راغلل یو دوه کودکستانه چې دغه هم د ماجر و، دغه ویل خلاصي بیا ستاسو یو غونډه نیسو د دې هغه ورکو اسنادونه. بیا متاسفانه زمونږ اسنادونه پاتې شو چې جنگ شو. بیرته راغلو بیا څو کاله پاکستان کې. بیا پاکستان کې په کمپ شمشتو کې د رفای زنا د خوا دغه سواد موزی درس هم ورکو. درې کاله دوه کاله زه په کمپ شمشتو کې موټر هم درلوده.
خیاطي دې کله کوله؟
خیاطي مې کور کې کوه. دغه واده مې چې وکړه د خپل ذهنیت نه، ما چېرته شاګردیم نه دی کړی. خیاطي مې کور کې کوه. بیا مزار شریف کې مې هم معلمه وم، هم مې خیاطي کوه.
درته وایي شاعري دې کله پیل
کړې؟ شاعري مې دغه چې ماجر شلو نو دومره پاکستان نه مې شروع کړی. څو کتابچې ډکې دي خو تر اوسه به دته اوس ورکړي چاپ شوي نه دي. نو شاعري هم فارسی مې لیکلي، هم ازرګي مې لیکلي، هم پښتو. خو زیاتر شعر مې د پښتو دی. نو دا شعر او شاعري مې په ژړا لیکلي. او ډیر مې ژړل، ډیر تاسف مې کاوه خپل وطن ته، خپل خلکو ته، خپل ځوانانو ته. ټول در په در په ایران، په پاکستان، مثلا په دا لارو، په دا یونانو، دې کې په اوبو کې څونه خلک زمونږ غرق شول. ښځې، ماشومان، دغه ټول د افغانستان ستونزې دي. نو چې خدای دې خیر سره ورامي راوړي.
ډیره مننه،
تشکر.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته غنی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز لزابل پر استول سمس کې لیکي که افغان ځواکونه د جنگ په جریان کې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي نو د ملکیانو پوره همکاري به ترلاسه کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي پروژه کې له حکومت او طالبانو هیله کوم چې له جګړې لاس واخلي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو لیکي د سولې د خبرو انتظار داسې دی لکه پروژه کې د ماښام اذان ته انتظار. عطل له زابل لیکي حکومت باید د غلطو هوایي بریدونو مخه ونیسي ځکه داسې بریدونه دښمن ته د تبلیغ زمینه برابروي. کریم شیدا د غزنی له مقره لیکي هر څوک که واقعي افغان وي باید د خپل کاروبار په وخت افغانۍ استعمال کړي نه کلداري. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر